سلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړای کې بتاستا د خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ په دوها کې د افغانستان په اړه غونډه زموږ خبرونې لمړنۍ موضوع ده او د دې ترڅنګ اوریدونکو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو په قربتوب په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه دوام لري. په خیبر پختونخوا کې د ماربلو د کارخانو مالکانو هالتال کړي او د غزې په شمال کې اسرایلی ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو تفصیل نن د قطر په سر خار دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د بلل شوې غونډې دویمه ورځ ده. ملګرو ملتونو خواوشا 15 هیوادونو او د یو شمېر نړیوالو ادارو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې او هم د دې سازمان په بلنه په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیزه وفد هم په دې غونډه کې شرکت کوي. ټاکل شوې نننۍ غونډې ته به چې د پرونی اغېز په سیر به د تړلو دروازو تر شا وي د ملګرو ملتونو د استادو ترڅنګ طالب چارواکي هم ویناوي وکړي او په پای کې به آزاد بحث وشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا مشال لیډیو ته ویل چې د پرون ورځې خبرې په مثبته فضا کې شوې دي. تمه ده چې نن مازیګر د ملګرو ملتونو استازي او هم افغان طالب چارواکي رسنیو ته په غونډه کې د شو خبرو په اړه معلومات ورکړي. په خیبر پختونخوا کې د ماربلو د کارخانو مالکانو په ورستي بجټ کې د اضافي ټیکسونو لګیدلو او د بجلی د بیلونو د زیاتېدو خلاف هالتال کړي او کارخانې بندې کړي. د شبقدر په سوبان خوړ سیمه کې پرون د کارخانو د مالکانو اتحادی یو مشر ادامیر ملاګوري مشال لیډیو ته وویل چې د هالتال به یې د راتلونکو اتوار یعنې د جولای تر 8 نیټې جاري وي چې پکې به د ټولي صوبې خواوشه 800 کارخانې د احتجاج په توګه بندې وي. دوی وایي وي خواته یې حکومت د کانو په بیلابیلو قسمونو اضافي ټیکسونه ولګ او بلې خواته یې په کارخانو د بجلی په بیلونو کې هم نوي ټیکسونه اعلان کړي چې ورسره په دې کاروبار کې د دوی ګټه ډېره کمه شوې ده. د دې هړتال په حق لپاره یو لیکلی فیصله کې یادې اتحادیې ویلې دي چې کومو کارخانو مالکانو د هړتال پر مهال خپلې کارخانې خلاص کړي نو له هغوی به 50,000 روپۍ جرمانه اخیستل کېږي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې په ټیکسونو او د بجلی په بیلونو کې د کمې وکړي که نه وي نو هړتال به نور وغځوي چې ورسره به زرګونه مزدوران هم بېروزګاره کېږي. د ماربلو د کارخانو د مالکانو د هړتال پاړه تروسه صوبایي یا وفاقي حکومت سندي ویلي. البته د جون په 15 په پارلیمان کې د وینا پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف ویلي بو چې بجټ یې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د شرایطو پر رڼا کې جوړ کړی دی. وسلوالو د جون په 13 شپې مهال د خیبر په تخته بیگ چک پوستا په برید کې یو د پولیسو او یو د اف سی ځواک سرتیری وجلې ده. دا خبره د خیبر د پولیسو مشر یعنی ډی پی او سلیم کولاچی نن سهار مشال لیډیو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو او اف سی د خیبر درې په لوی لار ناکا لګولې و چې د وسلوالو د درنو وسلو تر برید لاندې راغلل. د ډی پی او په خبره د پولیسو د ځوابي کاروایي په نتیجه کې وسلوال تښتېدلي خو دوی سیمې ته اضافي نفری وربللې او د لټون عملیات یې پیل کړل. د خیبر د دې بیگانه حملې ذمہواری تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د سوابي خلکو پرون د بجلی د لوډ شیډنګ او د هغې د زیاتو بیلونو پر ضد احتجاج وکړه. دا احتجاج د سوابي اکشن کمیټې په نوم د یوې اتحادیې په غوښتنه شوی و چې پکې د خواوشا ټولو سیاسي ګوندونو استازي د سیمې ولسي مشران مدني فعالان او د وکیلانو ټولنو استازي شامل دي. پرون د سوابي په ګډون د دې ضلع په یو شمېر ښارګوټو کې احتجاجي مظاهرې وشوې او بازارونه بند کړل شو. د اکشن کمیټې رابطه سیکرټري لیاقت یوسفزي د شوې اډې په مظاهره کې مشال لیډیو ته وویل
اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې سوابه کرے پاغه باندې تور بیل ډیم جوړ شوی دی او پاغه کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه پاغه باندې یو روپۍ یو نیم روپۍ راځي. هغه بجلی چې دا هغه په منګ باندې پاویا او پشپیتو روپۍ خرڅیږي.
د سوابي اکشن کمیټي وایي د لوډ شیډنګ د بندښت او د ارزانې بجلی د ترلاسه کولو غوښتنې آیډي دي او که ونه منل شو نو خپل احتجاج به پسې لا پراخ کړي. حکومت د کمیټې د غوښتنو په جواب کې تر اوسه سندي ویلي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف البته د جون په 20 رسنیو ته ویلي وو چې مرکزی حکومت ورسره د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزې په هواري کې مرسته نه کوي بلخوا مرکزی حکومت دریس خپل کړي چې د بجلی په نرخونو کې اضافه د هغې لوزدامې مهمه برخه ده چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو لپاره یې له دې ادارې سره کړی ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیلی ځواکونه پرون د شمالي غزې د شجاعیا سیمې ترڅنګ په غربي او منځنۍ رفا کې هم نور مخته تللي او د لږ تر لږه شپږو فلسطینیانو په وژلو سربیره یو شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. دا معلومات ځایي اوسیدونکو رویټرز خبري ایجنسۍ ته ورکړي. د دوی په وینا اسرائیلي ټینکونه چې څلور ورځې له مخه شجاعیا سیمې ته ورغلي وو د یو شمېر کورونو په لور ګولې ویشتلي چې له وجې یې په هغو کې میشتې کورنۍ ګیرې پاتې شوې. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې کابینه غونډې ته په وینا کې یو وار بیا ټینګار کړی دی چې د حماس په ضد د جګړې له ګټلو پرته بل هیڅ بدیل نشته. امریکې او یورپي ټولنې حماس یوه ترهګره ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره خبرونه د منور شانه اوریدل ورسو د خبرونه لومړي رپورت طرف ته. نن د قطر په پلازمینا دوها کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د بلشبي غونډې دویمه وروسته ټاکل شوې د غونډې ته د ملګرو ملتونو د استازو ترڅنګ په افغانستان د واکمنو طالبانو چارواکي ویناوي وکړي او په پای کې اسات بحث وشي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد چې په غونډه کې د ګډون لپاره په دوها کې دی بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د پرون ورځې خبرې مثبت فسا کی شوی دی. تمه ده چې نن ماسیګر د ملګرو ملتونو استاسي او هم افغان طالب چارواکي رسنیو ته په غونډه کې د شوو خبرو په اړه معلومات ورکړي. نور حال احمد تکل راکوي.
نن د قطر په پلازمینه دوها کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت د غونډې دوهمه ورځ ده. ملګرو ملتونو شاوخوا 25 هیوادونو ته چې امریکا د اروپایي ټولنې غړي، روسیا، پاکستان، ایران او ځینې نور هیوادونه پکې شامل دي او همدارس د یو شمیر نړیوالو مؤسسو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. تمه ده چې نننۍ غونډه به هم د پرونۍ هغې په څیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمیری د کارلو په وینا پیل شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان ملي او نړیوالو لومړیتوبونو د اوسنیو نوښتونو او ننګونو په اړه بحث وشي. همداراز د دې لومړیتوبونو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ پر همکاریو به هم خبرې وشي. د غونډې ته به د نړیوال بانک استازی خبرې وکړي. وروسته به د طالبانو د حکومت استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه وینا وکړي او بیا به آزاد بحثونه پیل شي. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتونبایوا به وینا وکړي او ورپسې به د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو د ادارې استازی د مخدرو موادو پر وضعیت خبرې وکړي او د طالبانو د حکومت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارواکي له وینا وروسته به بیا هم آزاد بحثونه وي او بیا به غونډه پای ته ورسیږي. د غونډې په پای کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به خبریالانو ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي. د پرونۍ غونډې خبرې اترې لنډې او تر ډېره تشریفاتي وي. که څه هم دا خبرې د بندو دروازو شاته وي خو د بحثونو په پای کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بیګانۍ غونډې په اړه له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې یو ډېر مثبت تصویر وړاندې کړ. هغه د لانجمنو مسایلو لکه د نجونو د تعلیم او د افغانستان د هوایي حریم په اړه د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې ټولو مسایلو په اړه په مثبته فضا کې خبرې وشوې او په دې مسایلو کې د ده په وینا د ګډونوالو ذهنیت مثبت خواته د بدلون په حال کې دی.
هغه تشخیصونه چې نړۍ هیوادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه تشخیصونه خپلې ټولنې د دولت لپاره هغه راسه کې خو وخت غواړي په دې پروسه کې له افغانانو سره دوی مرسته وکړي. نه داسې دوی اقتصادي بندیزونو له لارې یا د فشارونو له لارې لا هم زموږ ولس ته فشار لاندې ونیسي. په دې باندې دوی ټول قناعت حاصل کړو تر حده پورې فکر کوو چې د ګډونوالو ذهنیت مثبت لوري ته تقلیل.
خغلی مجاهد لدې مخکې د بندو دروازو تر شا بیگانه غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو ټلویزیون یې غږیزه بڼه خبره کړه تر ډیره پر دې تمرکز وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر بانکي سیستم او پر خصوصي سکتور لګیدلي محدودیتونه لري کړي. هغه د نړیوالې ټولنې له هغې ډلې د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو غوښتنو ته چې وایي طالبان باید د نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي د خپل حکومت لخوا هیڅ راز ژمنه ونه کړه خو یوازې په یو ځای کې د غوښتنو ته د یوې غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې وویل چې نړیوال باید د افغانستان ملي مسایل او ملي حساسیتونه په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری د کارلو چې د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي پر خپل ټویټر د دې غونډې پایل مثبت وباله. هغه هیله څرګند کړه چې له طالبانو سره تعامل به په ډېرو برخو کې د افغانستان له خلکو سره د نړیوالو مرستو ته لاره پرانیزي. د دوهې د غونډې د جوړېدو په درشل کې د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو سختې نیوکې وکړې او د دې غونډې جوړېدل یې په افغانستان کې د بشري حقونو پر سرغړونو د سترګې پټولو او د طالبانو واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو هڅه بللې ده. خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې د بشري حقونو په اړه بحثونه به د دوهې د غونډې مهمه برخه وي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
خبر پختونخوا کې د ماربلو د کارخانو مالکانو پر وروستي بجټ کې د اضافي ټکسونو لګیدلو د بجلی د بلونو د زیاتېدو خلاف اړتال کړي او کارخانې بندې کړي دي. د کارخانو د مالکانو د اتحادیې مشر ادامیر ملاګوري مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اړتال به د راتلونکي اتوار ورځې پورې وي چې پکې به د صوبې شاوخوا 800 کارخانې د احتجاج په توګه بندې وي. د ماربلو د کارخانو مالکان له حکومت غوښتنه کوي چې په ټکسونو د بجلی په بلونو کې د کمی وکړي، که نه وي نو دی به اړتال نور هم اوغسوي. د ماربلو د کارخانو د مالکانو اړتال په اړه تر اوسه صوبایي او وفاقي حکومت څه نه دي ویلي. البته د جون په 15مه په پارلیمان کې د وینا پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو چې بجټ یې د پیسو د نړیوال صندوق IMF د شرایطو په رڼا کې جوړ کړی دی. نور حال شانواز ترکزی را کوي.
په محمود ملاګور شوقدر او پیښور کې شاوخوا 800 د کانو کارخانې بندې شوې. د بندښت اعلان د جون په 13مه په سبانخوړ شوقدر کې د کارخانو اتحاد کړي او دوی ویلي دغه بندښت به د را روان اتوار تر ورځې پورې وي. دوی یو کاغذ هم لیکلی دی چې په کې لیکلي دغه ګامې د بجلی د ګرانۍ ضد اخیسته، ولیک یو چا کارخانې د کاڼې راوړل 50,000 روپۍ جرم به پرې کوي. دوی دا هم لیکلی دي د کارخانو نه جوړ شوي سنگ مرمر خرڅولو اجازت پوي. د ورسک کروڑ پیښور متری د کارخانو د اتحاد یو مشر ادامیر ملاګوري مشال ریډیو ته وویل دوی په یو ډول هم د بجلی په بلونو کې اضافه ټیکس نه مني.
دیس جی ډیر ریلیټډ خلک دي. د غر مونږ دا مسله ده چې را مونږ باندې پبلک رینایټ باندې د 600 روپۍ په مونږ باندې کې خوست ټیک ته صحیح ده په دا به ګران خرڅیږي راځي دي. نو ما خو د باجوړ او د دیر او د نږدې د بنیر چې کم کاڼي دي دا خو زه په ډیر ارزان خرڅومه. هغه باندې د 400 روپۍ ټیکس په کار دی چې مونږ له نور ریلیف را کړه وای. دلته کارخانو والی باندې په بجلی کې دومره ټیکسونه را روان دي او بل را باندې په بجلی کې یو MDI لوډو مخکې به هغه د پر کیلو واټ باندې 500 روپۍ راته. اوس یې هغې لپاره 2,000 روپۍ اعلان کړی دی. کم از کم د پیربالا سټیټ پاور کوي داسې د 20 کروڑ نه پاس بیل کم 2.5-3 کروڑ روپۍ د MDI وي هغه به اوس 10 کروڑ ته را باندې ورسي.
په کانو ټیکس صوبایي حکومت سیوا کړی ولې په بجلی د MDI په نوم ټیکس وفاقي حکومت زیات کړی. د کارخانه دارو خبره دوی تر ټولو زیات د MDI په نوم د دغه ټیکس نه په مشکل کې دي. الیکټریک MDI معنا تر ټولو زیات بجلی غوښتونکې اشاره یا خبرداري. دغه ټیکس وړاندې وختونو کې په 1,000 واټه بجلی خرڅ 1,500 روپۍ ولې د وفاقي بجټ نه وروسته اعلان شوی دغه ټیکس به د بجلی په 1,000 واټه خرڅ 2,000 روپۍ وي. دا د امیر په خبره تیر وختونو کې به د میاشتې بل کې تر 2,00,000 روپۍ پورې دغه ټیکس راته. اوس په د اتو نه تر د 1,00,000 روپۍ پورې په بل کې د MDI فکسډ پیسې د دوی نه اخیستی شي. دا د امیر ملاګوري په خبره MDI کې 400% اضافه شوی. د زیارت په غرونو کې د ځینو درنګونو مالک او پوسبانخوړو پیربالا پیښور کې کارخانه لرونکو سعید خان مشال ریډیو ته وایي د دوی احتجاج یوازې د پیښور پورې نه بلکې په ټول خیبر پختونخوا کې غځېدلې. دا په خبره لکونو مزدوران بے روزگار شو.
نو لیبر یو پکړی کې کم از کم نصیب کې 40-50 هم شته. یو پیربالا کې 300 پکړی نه دي، یو سبان خور کې 100 پکړی نه دي، یو غنداو کې 100 دي، محمد گڑھ کې 100 دي، پرچاوی کې 50-60 دي. نو ډایرکټ لیبر خو
غری چی پیکٹری کی کار کئی خو انڈائریکٹلی بلا غری لکه اوس ماربل لاشی بے مصری لگئی بے بلی پالش کئی دسی مطلب دار سو کی سیکشن کئی سو کی ریسائز کئی سو گاڑی بے زی ماربلو کی لکونه کسان دیس ربیع غرونا مدر دل لکه دار اوس منگ ترنگونا رازی کنا گاڑی لال خالی کئی منگو تیار منگ بنیم ڈی آئی اوڑی ماربل یو روپای فوٹ گرانو نو خپل کمپیٹیشن تا گورو منگ یو روپای نشو گرانو لے لکه اوس گورا پیکٹری والا آڑی او تا من دو لکه بل لازی نو کم زیانے بیدر کئی سڑی پیکٹری والا آڑا دار نو پوالا آڑا سنگا بل اور کئی
و محمدو کی زیارت خانکا امبار کیمور گمبته یاراخیل سڑخوا او تورخوا په شمول په درزونو زیونه ولی په باجوړ کې کمانګر او چمرکند او همداش نورو سیمو کې ماربل وستی شي چې ورسره نه یوازې د محمدو بلکې د پیښور خیبر چارسدی مردان کوزدیر او نورو سیمو خلک هم په روزګارو. نورخان محمد محمدو نه د ماربلو د ګاړو انتظام د کارو خرڅ او ځینې نورې چارې سنبالوي. هغه د شوقدر پوسترو نومې سیمه کې د ماربلو تر ټولو لوی منډۍ کې هر وخت موجود وي.
ورونو کې کم از کم پیوې او غر کې 25-20 کسان لیبل لیږي پیوې مایننګ کې. دا سمومندو کې 80-90 مایننګ دي. دې سره ټرکونو سره یو ډریوري یو کلینډر یو سمالک ګرځي. دا ټول خلک بېروزګاره شو. نو کم از کم 4-5 لاکھ کسان بېروزګاره شو.
یوازې د ماربلو ګاډي نه دي. دې سره کم از کم د کانډې کم تر هغه مایننګ کې بلاسټ په ځل کانډې دام راوړي. 20 گاڑی دغه راځي. 80-90 گاڑی د ماربل راځي. 15-20 گاڑی د کرومیټ راځي. 1-2 گاڑی د نیپریټ راځي. کاپر راځي. د جیټ راځي. د بکری راځي.
د بجلی د ګران عزت نه یوازې د محمدو یا پیښور بلکې د صوبی نورو کارخانهدارو او د پاکستان د بیلابیلو کارخانو لکه د اوړو میلونو درخت جوړولو کارخانهدارو هم احتجاجونه کړي. دوی غوښتلي د ایم ډی آی په نوم د پیسو اضافه دی واپس واخیستی شي. د کارخانهدارو په احتجاج خو صوبایي او وفاقي حکومتونو څه نه دي ویلي. البته د جون په 15 په قومي سیمله کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دا خبره رښتیا ده چې دوی د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په شریکه دا کلنۍ بودیجه جوړه کړي خو دا د موجوده وخت ضرورت و. ده بیا زیاته کړې وه چې دې د وخت نه وړاندې خو ځینې زیری نشي ورکولی خو بیا هم دوی کوشش کوي چې ګنې مالی حالات قابو کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو
د خبر پختونخوا د سوابې خلکو پروند بجلی د لوړو بیو او دغه د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. د احتجاج د سوابي اکشن کمیټې په نوم د یوې اتحادیې په غوښتنه شوې و چې پکې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو استازي د سیمې ولسي مشران مدني فعالان او د وکیلانو د ټولنو استازي شامل وو. د پرون احتجاج په لړ کې د سوابې په ګډون د دې سلې د یو شمېر خارګوټو بازارونه تړل شوي وو او هغه سلې ته داخلېدونکي لوی لارې د څه وخت لپاره بندي شوې وې. احتجاجیانو وویل چې د پاکستان تر ټولو لوی ډیم تر بیلا په سوابې کې جوړ دی ځکه نو دوی له اوبو جوړه بجلی په ارزانه بیا او پرته له لوډ شیډنګ غواړي. دوی زیاته کړې چې غوښتنې آئینی دي او که ونه منل شي نو خپل احتجاج به لا پسې پراخ کړي. وفاقیانو هم د خیبر پختونخوا حکومت د سوابې اکشن کمیټې د غوښتنو په اړه څه ویلي دي. نور حال عصمت علي شاره کوي.
د جون په 13 د سوابې اکشن کمیټې په نوم ولسی اتحاد په مشرۍ د سوابې عام ولس د اوبو په نرخ د بجلی لپاره پیاجام او شټر ډاون هړتال وکړو. سوابې ته تونکي ټول لارې هم اتړلې. د اکشن کمیټې رابطه سیکرټري لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا او خصوصا په سوابې کې د اوبو نه بجلی پیدا کیږي خو بیا هم د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا ولس ته بجلی د تیلو په نرخ ورکوي.
دا احتجاج زمونږ په دې یو ناره ده چې زمونږ بجلی د اوبو بجلی ځکه چې مونږ اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې سوابې کې په هغه باندې تورپیډا ډیم جوړ شوی دی او په هغه کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه په هغه باندې 1 روپۍ 1.5 روپۍ راځي. هغه بجلی چې دا هغه په مونږ باندې په 1.5 روپۍ خرڅیږي نو مونږ دا نن چې سوابې کې ټول لس راوتره د سوابې اکشن کمیټه د پلیټ فارم نه نو دې دغه مطالبې سره راوتره. نن مونږ په ټوله سوابې کې په یجام ارتال کوو شټر ډاون ارتال کوو او که نن هم زمونږ مطالبې حل نه شوي چارواکو زمونږ خبره ونه رېده نو مونږ خپل نوی لایمل اعلان کوو او په هغه کې به دینه سخت د مزاحمت چې کوم دی نو مونږ پلان ورکو.
د سوابې اکشن کمیټې له دې وړاندې هم په سوابې کې د بجلی د نرخ د کم وخت لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه. د شوې اډې په احتجاج کې شریک اډوکیټ فهیم اکبر مشال ریډیو ته وویل چې غازی بروتا او توربل ډیم د دوی پسمکه جوړ دي او په دغه بجلی د آئین مطابق ډومبې حق د دوی دی.
دا احتجاج مونږه د خپل آئین دلاندې کو آرټیکل 157 ورسره 158 159 160 پوری چې په کومه صوبه کې کوم وسایل دي یا بجلی دي او د ګیس دي دا غي باندې به لومبه حق ته هغه ایریا او د هغې نه پس یا به نور وسو بلکې تر دې پورې خبره ده چې که وفاقي حکومت په یو صوبه کې ډیم جوړول غواړي نابعد اسوبه حکومت سره اول کنسلټیشن کوي.
د سوابه اکشن کمیټې د دې احتجاج په اړه د بجلی او اوبو ادارې وابډا او یا هم وفاقي حکومت د دې رپورت تر برابرې دو سندې ویلې. دا روان کال د می پر لسمه او یو لسمه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بجلی او د اوړو د ګرانو بیو خلاف اولیسی پاسون وشو چې وروسته مرکزی حکومت مجبور شو چې د اوړو او بجلی نرخونه کم کړي. د خیبر پختونخوا د بجلی ادارې د پیسکو د شمیرو تر مخه صوبه کې د اوبو نه شپږ زره او درې سوه میگاواټ بجلی پیدا کیږي او د صوبې طلب 2500 میگاواټ پورې دی، خو د وفاق لاړخه ورته د 2000 میگاواټ نه هم کم بجلی ملاویږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، سوابه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو د اوریدونکو، د پاکستان فوج وای پرونی د شمالي وزیرستان پر اسمک کې دوه وسلوال وشلی دي. پوزي چارواکو د نوم نه خبرو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې وسلوال د استخباراتي معلوماتو په اساس کړو عملیاتو کې وشلی دي. مشال ریډیو په خپلواک توګه د پوسټ دی داوی پخلی نشي کولی. بلخو هم پرون د شمالي وزیرستان په میر علي کې وسلوالو د پولیسو د سپیشل برانچ افسر په هدفي برید کې وشلی دي. دا خبره د میر علي پولیسو مشال ریډیو ته کړې ده. تر اوسه د دې بریزي مواري کومې سوالی ڈلی نه د منلی. نور حال د عمر وزیر پر رپورٹ کې اورو.
امنیتی چارواکی وای چې د جون پر درشمه شمالی وزیرستان رزمه کې عملیاتو کې دوا وسلوال وژلی او میرلی کې وسلوالو د پولیس یو سرتیره په هدفی برید کې وژلی دی. په میرامشا کې د فوز استخباراتي ادارو او پولیسو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې رزمه عزیز خیلو کې فوز استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. دوا مهم وسلوال چمتو او میروایز اورپ عمر یې ووژل. دوی وویل چې دواړه وسلوال افغانستان سره تعلق لري. وسلوالو طالبانو لاس نه دی ویلي. دغه چارواکو زیاته کړه چې هم پرون میر علي کې وسلوالو په یوه بله پیښه کې د پولیسو یو اهلکار په هدفي برید کې ووژلو. دوی مشال ریډیو ته وویل چې انصار علي د میر علي د کو اوسېدونکو و، د سپیشل برانچ میر علي افسر و. وسلوالو په ډزو ووژلو او برید کوونکي تښتېدلی. د برید ذمهواري چا نه دی منلې. د جون په 24مه هم میر علي کې وسلوالو لسی بم برید کې اووه ځایي کسان ژوبل کړي ول، او د جون په 26مه بیا بنو کې وسلوالو د ترهګرې ضد پولیسو اهلکار زوبیر خان چې د رزمک پولیسو اهلکار و په ډزو وژلی و او برید کوونکي تښتېدلی ول. د جون په 13مه هم میر علي کې وسلوالو درې نور ځایي کسان په ډزو وژلی ول. روان کال شمالی وزیرستان کې د هدفي بریدونو 9 پیخې تر سره شوې. 2023 کال کې بیا د غلطه ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیخې شوې وې چې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي مدني فعالان، خزینه دینی عالمان او هم ځنه سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې د نام نه یو هدفي وژنو ضد ځایي خلکو لخوا احتجاجونه، جرګې او پرلتونه هم کیږي. حکومت او فوج نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو فعالیتونو ختمولو غوښتنه کیږي. حکومت، پولیس او فوج هم په وار وارې دعوه کړي چې د غلطه وسلوالو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
د لنډی کوتل پتکیا مرکز کې د امن لپاره لګول شوی احتجاجي پرلته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د استازو مدني فعالانو د ورتګ لړۍ دوام لري. د پرلت وروسته لاغې پیل شوی چې د جون پر 13مه وسلوالو د لنډی کوتل په سلطان خېلو کې یو ځایي خبریال خلیل اپریدی وشو. د پرلته پرون د جماعت اسلامي یو مخکښ او پخواني سینیټر مشتاق احمد خان هم وینا وکړه. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري مرکه کړې ده. په سر کې ورسره پوښتلي چې په قبایلي سلو کې د عامو خلکو په تیره د خبریالانو د امنیت مسئلې ته څنګه ګوري. نو نوموړی وایي
ډېر زیاته افسوس خبره ده. اتلس صحافیان په قبایلي علاقو کې دا شهید کړی شول. خلیل جبران داسې شهید کړی چې 19 ګولۍ وشتلې شو. تر اوسه پورې د یو صحافي قاتل نه دی گرفتار شو. زه حیران دایم. دلته فوج دی، دلته باړ دی، دلته ایف سی ده، دلته پولیس دی، دلته اے سی ڈی سی ده، دلته پروینشل فیڈرل گورنمنٹ دی. ټارګیټ کلر راج دی، دہشت گرد راج دی، بدتخور راج دی، قاتلانو راج دی. حکومت میں سیز نشته دی. 3500 ارب روپے بجٹ دے فوج او دے پولیس دے سدا پارا چمال امن راکی چ امن نہ راکی نہ 3500 ارب روپے بجٹ تے سر پارا لی.
خیبر ضلع پولیس چ منگ لوے کچے تحقیقات شروع کڑی پدی پی خکی ککڑ کسان بمنگونی سو
ددی رول ڈیر افسوسناک تے تا تر سو پوری ولے قاتل نے دینی ولے پ لاہور کے دے کور کمانڈر دے کور نہ چیو تاوس پٹشی تاوسم برامت کیگی او غلم برامت کی او زما اتلس قبائلی صحافیان قتل کڑے شو داگی دے قاتلان تر سو پوری پتن لگی پدی حکومت وفاقی او صوبائی حکومت او لا انفورسمنٹ ایجنسی ذمہ دار دی دی
دوی ازم استحکام پنوم دغه چکم اپریشن شروع کړ. دې ته څنګه ګورې او بیرستر سیف چې موږ فوج باندې اپریشن نکړو نو چا باندې به کړو اپریشن به څوک
یوی واړل وی اپریشن شیویر تر سپورې امن نه دی راغلی. د دې مطلب دا رې چې آپریشن پارٹ آف دا پرابلم دے پارٹ آف دا سولوشن دے او بیرسٹر سیف ٹوٹل نمک کی دخبل ناکام اعتراف کا مستفی شا دا ٹوٹل فیلئر دے دا پروونشل گورنمنٹ دا پولیس بلا خبردار چې اپریشن فیصله به پارلیمنٹ کوي اپیکس کمیټي باندې کوي. قبایلی علاقو کې تا اپریشن کې د قبایلی جرګو نه به اجازه تلې. یو سو کسان په بندو کمرو کې کینی فیصله وکي دا اپریشن فیصله وکي د معاهده فیصله تر سو پورې چې دا فیصله اختیار قبایلی عوامو ته او د پاکستان منتخب پارلیمنٹ ته د معاهده د اپریشن نه دی راغله. پاکستان کې نه معاهده امن ورکی نه اپریشن امن ورکی.
ډیره مننه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د نن نه د جولای 15 پورې د پاکستان په هغه سلوختو ضلعو کې تر 500 کلونو پورې کم عمر بخنه غواړم تر 500 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي چې پکې د پولیو یا ګوسن پیخې رپورټ شوی دی او یا هم پکې د پولیو وایرس ښکاره شوی دی. د پولیو د مخنیوي او وایرس د څارنې صوبایي ادارې یو مشر ویلي دي چې د پولیو رس ختمولو لپاره د دې مهم ټول انتظامات شوي دي. د یادونې وړ ده چې سکال په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه مخې ته راغلي دي. نور حال نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا پولیو رنز مخنیوي ادارې ایمرجنسی سنټر چې پاکستان او د متحده قانون ادارې ډبلیو ایچ او په مرسته کار کوي دغه ادارې ملکن ډیویژن مشر ډاکټر خواجه ایرپان مشال ریډیو ته وایي چې پولیو یو لاعلاجه ناروغي ده او دغې نه بچ کېدو لپاره د 15 کال نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو رنز مخنیوي څاڅکي کیږي. دی وایي چې سخت کال ټول پاکستان کې 8 د پولیو کیسونو تصدیق شوی چې په کې شپږ بلوچستان او 2 پسین صوبه کې تصدیق شوی. دی وایي ځکه د پولیو رنز مخنیوي لپاره مهم پیل کیږي.
د 1 جولای نه تر د 15 جولای پورې چې هغه کې به د پولیو ویکسین هر هغه ماشومانو ته په هر هغه ضلعو کې کیږي په کم کې چې یا اخر کې په دې ورځو کې زموږ سره پولیو کیس راغلی یا الته کې د ګندو اوبو نه د پولیو د جراثیمو شناخت شوی. دا پولیو کمپین چې کیږي نو دا په پورا پاکستان په ټولو ضلعو کې نه دی بلکې دا مخصوص په دغه یو سو ضلعو کې دا کمپین کیږي چې په هغه کې د صوبه خیبر پختونخوا صرف او صرف لس ضلع شامل دي. پاکې کې پېښور، سوابی، سوات، بنو، ڈی اے خان، نارتھ وزیرستان، لکی مروت، ساؤتھ وزیرستان اپر، ساؤتھ وزیرستان لوور اور ٹانک ضلع شامل۔
دا پولیو مخنیوی ساسکی ورکول لپاره هر ضلع کې د سیادت کاروندان کور په کور دغه ساسکی د 15 کلنه کم عمر ماشومانو ته ورکوي، چې ورسره د ساتنې لپاره سرکاري سکیورټي اهلکار هم وي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د پولیو ساسکی ورکونکو د سیادت کاروندانو لپاره د سکیورټي انتظامات شوي او هر ټیم سره به سکیورټي اهلکار وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات۔
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تا سوارے اس پا پی خبر کے دماس پخین دونی میں بجی شوی دی زنی لند خبرونا دا دی چھے دا ملگرو ملتونو پا قربتوب دا قطر پا پلاسمینہ دوہا کی دا افغانستان پاڑا نن غنڈا کی گی دا با دوائمہ ناستوی دا افغانستان پاڑا درائمہ نڑی والا غنڈا دا پا دی کی دا طالبان حکومت امریکا و پاکستان پا گڑون دا گڑون حوادونو او سازمانونو استاسی برخل ری ملگرو ملتونو ویلی دی چھے دا جون پر درشما پیل شوی دو روسنے ناست هدف لا افغانستان سرا پا لا همغگی اور غندہ ڈول دا نړیوال تعامل زیات والده دغه سه اوریدونکو یو بل خبر بیا دا دی چې په قبایلی ضلع خیبر کې وسلوالو پرون شپې مهال په تخته بیگ تلاشی پوستې په برید کې یو پولیس او یو د اف سی ځواک سرتیری وشلې دي. دا خبره د خیبر د پولیسو مشر سلیم کلاچی نن مشال ریډیو ته کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې پولیسو اف سی د خیبر درې په لوی لاره ناکاله لګولې وه چې د وسلوالو د درنو وسلو تر برید لاندې راغلي دي. د خیبر د دې بیگانې حملې ذمہواري لا تر اوسه پورې چا نه ده منلې. دغه سي اوریدونکو بل خبر بیا داد دی چې د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال یې دوه مشکوک وسلوال وشلي او په یو بل پیخه کې وسلوالو د پولیسو افسر وشلی دی. د پاکستان پوځي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم پټ ساتلو په شرط یې پرون مشال لیډیو ته وویل چې مشکوک وسلوال یې پر رسمه کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په کړو عملیاتو کې وشلی دي. مشال لیډیو په خپلواکه توګه د پوځ د دې دعوی پخلی نشی کولی. دغه سي اوریدونکو د جون په دیرشمه د بخنه غړم د جون په دیرشمه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړپړي کمیټه په غونډه کې پریکړه شوې چې راتراګره او سخت دریځ پر سید به د ازمه استحکام په نوم عملیات کوي. د وزیر اعظم د دې خبرې وروسته مخالف سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت هم کړی و. بل خبر د میر علی پولیسو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې په د جون پر دیرشمه د شمالي وزیرستان په میر علی کې وسلوالو د پولیسو سپیشل برانچ یو افسر په هدفي برید کې وشلې دي. تر اوسه د دې برید ذمہواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. مشال ریډیو دا اوریدونکو دا ځنې لنډ خبرونه اوس وخت شو دی د مشال ریډیوي مجلې د خبرونه زم همکار نجیب عامر جوړ کړی را راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډوی مجلې کران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي ملا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي ملا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړئ. شیر پوهان او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیک شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کومو شاعرانو دا سبک پاللې دا پښتني د مشال لړیو خبریال باس محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورټ کې څېړلې دي. راپور به واورو.
مخ کی تردی چې په پښتو شعر کې په هندي سبک کرکتون کې دروغغو په پارسی شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوی چې یو ته عراقی بل ته عربي بل ته خراسانی او بلغی چې ډیر لوړو شاعرانو پاللې هندی سبک دی. د هندی سبک شاعری له بابای په غنی شروع شوی او لاغه ورسته صاحب تبریزی، غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یو شمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل، حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندی سبک سرکونه شته. خو شعرپوهان په دې باور دي چې هندی سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولی دی. دا چې د نازک خیلی دې سبک ته ولې هندی سبک وایي، دا پوښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړی او شرح یې پرې لیکلی دارنګه ځوابوي.
سبک هندی سبک ځکه وایي چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کمه شوه، نو دغه نازک خیالو شاعرانو د هند مخه وکړه. په هند کې قدردانی هم زیاته وه او ماحول، جغرافیه، موسم، حالات هم بدل وو، نو د هغې اغیز په شاعرانو وشو، په شاعرۍ وشو او په دې شاعرۍ کې نوره زیاته نازک خیالي، نوی تشبیهات، نوی استعاره، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځینې نور داسې ځانګړتیاوې وې چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده ډېر ځانګړی اړخ وګڼلی شو.
پوهان استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شیدای د تخیل سمندر بنون کتاب لیکلی، مشال راډیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی، د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د ده په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډېره ښه توګه راڅرګندېږي. د ده خلکو د سویې د ټیټولو شعر ونه ویله، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلې خوبانو، دا د ده د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د ده دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنګینیو او له ښکلاو ډک دی. تشبیهات یې نوي دي، استعارې نوي دي، سمبولونه یې نوي دي، انځورونه یې نوي دي او دی موږ ته د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نورالحبیب نثار چې له پېښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړې او په کاظم خان شیدا یې ایم فل کړې، هغه کاظم خان شیدا په بشپړه توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شاید چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مدام اصل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاید وایي د صورت په قوت څشي دی اسبابا، په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزن کېږي د نهنګانو، بیا د نهنګ کنه، نو دا د خپل مثال دی چې خپله متوجه شوی دی خبرې ته، دا مثال ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شیدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دې په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي. خو یو شیدا پکې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیه، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شیدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شیدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال یولس سوه پنځه دېرش هجري قمري اټکل شوی او تر یولس سوه څلور نوي پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی. د شیرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
د عباس محمد عابد رپورټ موریده د مشال راډیوي مجلې ته غوښتي. عبدالحادی ملا د اوسنا تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړی ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څنګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالحادی ملا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډېر لري تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلېږلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نشو درته خبرولی، نو دا اونۍ به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالحادی ملا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجي دا پښتنه زما څخه په اول وار دا داتا چول چې څه وخت او چیرې پیدا شوې. دا پښتنه زما څخه اول وار چې زه و ښوونځی ته مې بابا خدا بکلي داخل کړلم، چې ورته مهال ته دوهم درېمه ورځ وا غړې خوا سرمالم د دغه نه پښتنه ونه کړه. د بابا نه مې پښتنه ونه کړه د حیات څخه. بیا مال دغه راکړې فورما یې راکړل، بیا یې پښتنه وکړله چې کله پیدا سوی او زه رالم. د مور نه مې پښتنه وکړله ادې نه ادې اوړه لندول اوړه یې مشتوله که نه چا مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره یې تیاری. نو ستړی هم وم هرتل مورې زه کله پیدا سوی یم. نو هغه خو ستړی وه که نه، لږ یې داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه. بچو الکل یونه ته می څل زیروی کنه ز څک دغه م چې تکل پیدا سوې خو دې پیدا یې هغه دې ګرځې پیدا سوې ټول دنیا دې ویني چې هغه پیدا سوې. مال نه هغه معلم یا سر معلم پښتنه کوي چې تاریخ کم تاریخ دی. و یار نور خو زما تاریخونه خو زما سر نه خلاصېږي. خدا خبره ده چې شپه د روژې وه، سبا روژه کېدله او موسم د انګور پخ سوي و. موږ انګور خوړله په دغه سې موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا. نو هغه تاریخ به بیا وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي. دلته امریکې کې په امیګریشن کې و هلته بچانو دی داسې یو تخریج یې وکړي لکه دا تخویمي تخریج چې کوي. نو هغه دا راته دغه کړه لکه نه چې اګست 1949 را وستل کنه اگست 1949 او محل شهر وطن علاقه افغانستان قندهار او دغه سوال. او د دې په سینو د ستا سوال په داسې سوال دی میاجي دا پښتنه دا پښتنه ده چې دا خو دغه غواړي دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 کالو کېږم. دا ستا پښتنه خو د 15 کالو پښتنه ده کنه. خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته، مکتب مې ووایو بس داسې بیا د مکتب نه وروسته بیا ولاړم. یاره دغه تصادفاً ولاړم دغه دا ټول تصادفات تصادفاً ولاړلم. دغه مې وکړله دا څه شی دی. فاکولټی ته ولاړم د ادب د فاکولټی دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ سولم. او په دغه وختو کې مې یا د ښوونځي په اخر ورو کلاسو کې مې د روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله. او دا دوه کاله درې کاله دون د عمر که نه د دوو سره د هغوی یې سره وم که نه، خو هغوی هم مزه را نه کړله. نو بیا خو دغه سولم
نو بس بیا داس دغه ومه کنه فاکولټی څخه چې بیا فارغ سولم بیا معلم پاتې سولم معلم سولم کنه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې بیا ولاړم بیا واخیستلم دغه ته بلا څه شي تالیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې.
ملاجید ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل، یعنی که په سیاست کې وو، که په ادب کې وو، که په مذهب کې وو، که نور په ټولنیزو علومو کې، داسې په یو ساعت باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي، خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي؟
بنیادی خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ووایم، دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطن پاله وطن پرست حتا وطن پرست انسانان مکنه دغتا چه نمونه یاد کل البته پا تفاوت بانیده حالات ده ذهنیتو مگه بایرسی که دغه واقع دا چه طوله طوله تا اول سی خپل افغانی طوله نه خپل پرسنی طوله نه مطرح و بیا دانور ازمنه مزمنه و داشتان حقه پاده کل خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو داسې تاسیات کړله د دوو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله، موږ وروستو په دې بیړۍ کې چې سری وسو دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې، کښتۍ ته را ننوتلې، کښتۍ یې دسبلانس او بالاخره هغه دغه کړه ډوبه کړله.
تاسو د یو شاعر په حیث مشهور شوی یې، دا راته ووایه چې نثر مو هم چېرته لیکلی دی که نه؟ به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي، اصناف دي، د شاعرۍ نه علاوه ناول دی، لنډه کیسه ده، تنقید دی، تحقیق دی، په دوی کې مو هم څه کړي دي که نه؟ صرف شعر مو لیکلی دی.
میاجي زه تا جاب شم غیر له تحقیق او تنقید نه، چې د دوو دوو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم، نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم. غله دې سنه په طبیعي ډول باندې څه دغه راغلي دي، هو دا په دې دلی کې مې کار کړی دی که نه؟ کله کله مې څه لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې یو وړوکی شان ته داستان هم لیکلی دی، او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلي، خو دا ټول کار ډېر پخوانی، یعنی کم سه کم 50 کاله مخکې دغه دي خبرې دي که نه؟ پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل دغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت د خوا څه چاپېدله، په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي، په څه په یوه په پښتو یوه په دري، او داسې او بله دغه چې هغه کرګر ته دې خدای خیر ورکړي، اکبر کرګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري ده د سپي د مور په نامه باندې، یو بل دغه د کتاب په نامه باندې، یو بله د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزانی شامار په سبق باندې دغه سوې په څلور فصله کې یو داستان دی، او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وای، بلکې داسې په یو منه ګوشانشین وای چې تر اوسه یې، او موږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشانشینۍ کې موږ ته وخت راکړ. نو دا څنګه داسې وشول چې ستاسو شعر دومره مشهور، حالانکه ته خو یو دغه هم غواړي، د وسایل هم غواړي، تګ راتګ غواړي، د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
وای مار د شینشو بینه د دې نه تښته در شامار، او دا وینا لای راغی د غار په خوله کې ورته، بیا د پوهنتون څخه د فراغت د وخت څخه په ما کې ذهني دغه دا راغی د دا شهرت مهرت او د وا وا و پلان بستان د دې شونو څخه مې نفرت وسوې، او نه وه
روحیاتی شکست را تراغی لالم دیر لیر و هلمن تا در شوون که پایس من یواز سوالم داست اکی زمو سخت دیون چه پوهن تون که بعد اصاز پایس پات سوی وی خیر دا بلا افدا و پرسنال کسا دا خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادم ما افستا و مخت دیوالی دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیره کړی ده په هغه موړ سوی وم. خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا دای سوله چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلی که نه چې یاره داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شي ما په ذهن کې دغه شی راغلی چې شاعر چې د شهرت ته متوجه شي دالی چونکې ډېر په اصل معنا باندې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ شي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي. نو ما په هر وخت کې اخلاص مندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څو زما وس رسېدلی دی ما د شهرت څخه د مشهوره کېدو څخه د واوا څخه د هاها څخه کنارهګیري کړې ده یو څه اقتصو یم که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه که نه چې داسې مې شعر دومره محبوب سو په اصطلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ چې بولم د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلاع بولی کې پیمنټ بولی کې هر شی بولی د هر سړ څخه هغه راسره دغه سوه.
ها نو دا خو تاسې د شپاړس کلنۍ اوولس کلنۍ نه لیکل کړي دي او اوس اتیاو ته نږدې یې نو بیا ولې صرف یو کتاب ستاسو خو پکار ده چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپ وي او تاسو صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه؟
میاجي نو نورو شاعري نو زه څه درته وایم خو ما عرض درته وکړي که نه مقرار ما تاته ویلي دي چې یو زه په خپل شاعري په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم. یو پوینټ نمبر ون. پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د زما شاعري یا د زما لیکنې خیر خبره خو پر شاعري باندې اصلا د زما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې عقل منه که نه او بېنامه اخیستلو یې ممکن خلک دغې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه هغه یې راڅه تروشولي وو د خړی دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوې که نه نو بس یو دغه یوه بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیداړه په دښت کې روان یې او هر ګام چې اخلی په خپله لکۍ بېرته پاکوي نو بیا به ساه د پل څه نښې موجودې وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوی کړم چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی
نو بس میں جی هغه تاسو نو 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 ما په سب پس ګرځو یم د بلچار په سره ټول کړی دی او درې وار سلور وار زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خواڅه کنه چپ راس رایټ ټو لیفټ کنه د دوغو دوغو د خواڅه کوټه تلای شي سوی د کوټه مې شام وړ سوی دی او یا بس وہ تو سی یا بس اخس یا بس نو دا سات ټول به فروای
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي نس نه لري بس هم دا ټول
هو نه میا جی و سلام ما میا جی بلای شي ستاره سره نو بیا بلای شي رما تر هغه ورو سم کړی دا کنه ته وخت ضرب روست شي په خزر کې نه تقریبا دا وخت ضرب د کتاب د حجم له لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره راټول کړي د خړي دي دغه دی نو دغه دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي کنه او دا ټول ریکارډ اوس را سره ستاسو ټول دغه کستا سلاو چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دومره یو شی په خوله کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګه پر راوګرځم خو ښه مې ساتي په دواو په ډاکټرو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکټر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نغ د مغ د نسته شناخت نه نو بزه یا کتاب په څه دغه کوم چاپ کوم خو اوس هلته په کوټه کې دغه سری د هغه زما یو مخلص دی کتابو د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چاپ مخکې هم دوه درې واره ضرب چاپ کړی دي مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې پوروستومل بیا بیرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یار څه کوی چې چاپی هلته یار یو وار اشد خطک راته ووایي یو وار هغه فهم راته ووایي یار فهم یار څوک راته وایي څوک دشته نو ما دغه نه دی یار زه خو میعجیزي تر تا قربان سم زه خو فقط ګوره تا کوم دم را باندې کړی دی کنه چې ستا سره دغه یم نور خو زه په قبر کې یم نور خو زه ننوتی یم کنه چا سره ګپ شپ خبره خو زه نه لرم
دا او عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پښتني ځوابوله دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکی نورې برخې حمله روچ په راتلونکو غنو کې به دا تخبري کو اوس د تاسو سردار علي ټکر په اواز کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کو چې ور سره بعد مجلې دا غړ هم پاتې ورسیږي ش
شانتی لنشی سل دس ہر درن خوبون دس ہر درن خوبون کی زیکھڑ